خبرونو وخت مبخید افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې تاسې ازادي راډیو ته غواړی است اوس هم خبرونه د طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5 سلنه نفوس لمړنیو او ثانوي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبې خبر کړه ویلي چې د واتل سلور سو ولسلو څخه یوازې 3 نوي روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیا ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لور پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د پراخولو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده لخوا په ولسوالیو کې د 3 سوه 3 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو بشپړېدو وروسته د دغو روغتونونو د جوړولو چارې پیل شي. د مرکزي وزارت په وینا اوس مهال په هیواد کې د ټولو روغتونونو د بسترونو ظرفیت 1000 ته رسیږي چې تمه ده د نوي روغتونونو په جوړولو سره به پر 1000 بستریز تمه اضافه شي. د مرکزي وزارت د افغانستان په لور پروتیسمي کې خلکو ته د روغتي خدمتونو د کمالي خبره داسې ملګري چې په دې وروستیو کې خزې د طبي زده کړو په مرکزونو کې هم له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 3 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2015 کال کې به هم په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو ملان شریعت غږ راډیو ته د ملي راډیو په تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز ولایتونو کې په راډیو سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طلبې ته وړاندې کړی دی. د ایران پولیسو په تهران ښار کې د افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري اژانس راپور لمخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر ماجوز کسانو د استخدام لپاره مهر لګې شوې ده. ایرانی چارواکو هغه افغان کډوالو ته چې اصل لري د غیر ماجوز اتباعو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدو او بندرونو ځای و. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یزد کې ښار کې شاخوا شلغه کسان هغه سوداګر سوداګریز مرکزونه مهر لکړي و چې بیا ستاده کډولې په کار ګمارلی و. او ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږتنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې پیښه کې دی و نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او د درې نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې یو بیان ویلي چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه د مسله دا تایید شوی. پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشر الاسد د پلویانو ترمنځ د وینې خطې په نتیجه کې سلور اسلام پالی وسلوال بشل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې برېټانیا میشتي د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې دا پیغه پرون چهارشنبه په دمشق کې هغه محل وشو چې د تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله چې د ډنګ شوی حکومت یو چارواکي ونیسي. راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی پرانګ شوی په خپل سری احکام او زرګونو بندیانو پیدا مولو تورن دی. د خبرونه ډیره برخه د نورباست خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو سم راپورونه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5 سلنه اوسیدونکي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د 2000 سرپرست په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د 3 ولسوالیو څخه یوازې 3 نوي روغتیا مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې د روغتیا خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. نور جزات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسېدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5% اوسېدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز شته. جلالي وویل په هغو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته اوسېدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی لالګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي.
کوشش داره دلته مریض پیدا شي و دې ته موږ مریض ګاډي کې واچو د جلبا خراب په داسې شپږ زره افغانان موږ نه باندې کړی ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې موږ په پال کلینیک کې کلینیک ساته داسې خدمت مریض را کوي وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاءالدین هم مرته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدید اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیونه افغانان د 40 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې ان په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 300 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځاوی برید دوا ورځې وروسته پاکستان په رسمي توګه ومنله چې دغه برید ځواکونه کړی دی. په دغه برید کې چې د طالبان حکومت سخت خبرګون ښکاره کړی د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 50 ولسي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دوی د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په کابل کې په یوه غونډه کې په دې اړه توندې خبرې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټیشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې دیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 45مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابل ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو. تر خځو سپنګری شهیدان کړو کورنه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تا پسې راواخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي، څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي، او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. له دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو چې په رسنیو کې نومونه نه دي په ډاګه شوي، ادعاوې کړي چې په دغو هوایي بریدونو کې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي، او د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي پکې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي، او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ، او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی، او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه، او کابل ته د دې هېواد د ځانګړي د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي. ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هېواد د بل هېواد ته سیاسی پلاوی ولیږي، استازی دی ولیږي، هغه دلته په خبر و بوختي، هغه د مذاکرات کوي، هغه د نزدېقت راولي، او هغه د پیغزه کې د خبر او د مذاکرات په میز ناس وي، او ته د شال خوا ته عرب شوروالو زی بمبارو کې، دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تا د خپل حیات توهین نه ده، دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی کوي، خو د طالبانو دفاع وزارت له دغه برید وروسته د سیشن بی په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې هغه د افغانستان پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرله پسې سرحدي نښتو له امله ترنګلي دي، او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي، خو پر کابل واکمنو طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دی خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګي پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړی. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي، او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو او مدني فعاله وجما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو ته ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو، او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
ماسل دانش چې بولم که دانشگاه بسته شو
اول زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د
هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغېز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر داده چې دې مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خوندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسو وینو خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې څه موده مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی، استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنه ملمنه ته. دا خو ډېر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کېږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې لپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستې، دا ترسو افغانی جامعه افغانی ټولنه هم داسې شاته پاتې داغه خزا او سونه چې شي دې هغه نه خبر پاتې سي نه پوها پاتې سي اونیش کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکې د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ سي دې معنا چې دا چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره او اما لکه موږ نن چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخه تراوړي او د بندیزونو په کوم اساس باندې چې لګاولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري دا هم اسلام سره پټا کار کړي او هم د افغاني اناناتو سره پټا کار کړي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ، تاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډیره قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډیرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت او ټولنیز او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبرې نو هو سیمه باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې دا څه یو څه روان دي. تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي، هیڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار خپل خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې موران لان. نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادی تداب جوړي، تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده هغه ټول خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کوي ټولنه څومره تاثیر گذاره ده دغو سالم اولاد د شتون، او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیدو چې دا حالت باید په هر زر تزره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي ښه ولاړو، نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، ځکه هر هغه پرمختګ ویني هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هېواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هېواد یوه دسې یو اساسي او بنیادی نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په اسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت ته، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړ. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو د پاسي، د تاجکو د پاسي، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی چې بریالي نه شول. بالاخره د دی خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانکه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سوله او د ثبات د بهره کا په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو مې چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک لرو، اما بیا د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یوه غږ د صلحآمیز لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستانه بهر هر په افغانستان که خود د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه، اما د افغانستان به هر تاسو هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لیرې، خو لیرې چې دی فعالیت وکړه ځکه اصول د دموکراسي دي، اما راجستر خو حق خو نه لیرې، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان بهوس په عملي کېدو کې دی، دی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرې، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان بخصوص نارینه طبقه نه کړه چې دی ته یوه عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه نارینه سالاره ټولنه ده. په دو کې شک نشته چې هلته به د ډېر پیاوړي کورنۍ چې ځان دموکراتان بولي، ځان په پامده بولي، بیا هم په شکل چې باید نری ښځو ته ارزښت لري، دومره ارزښت نه ورته لري. ډېره دا خبر ورته عادي ښکاري که د نارینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله. بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی و. موږ نو یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره، د دو مشکل ته د حل لاره دا ده. موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان سه یو نه شي د مسلې ته د نه ځواب نه کا غږ جګ نه کا. دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی، د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیولی کېږي، د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي، د دو مسول به هر وګړی د افغانستان په داخ به افغانستان د نن دی چې به هر تاریخ ته جواب کوي. مننه.
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د ښځو د ټولنې څخه حذفول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي. زه ستاسو پام واغ راپور ته اړوم. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو کې روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. نجونو ته د اگزیت د ازموینې اجازه ورنکړل. بیا هم شزینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران سی او د تیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاسو په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده؟ په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا په شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګورئ لکه نه چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډېر یو واضح پیام و دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډېر مهربان ده او کومکونه ورته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروې د دوی سفیر په ناروې کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دا اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا 9% نه هم زیات سوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته زی آلته بيخي ستنه. دوی ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر هلته سفرونه کې او په ډیر مشکلاتو باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي، شهیدان کیږي. ټول نه خبر دي. بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود د پاره یا سیاسي مقصود د پاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي ترسو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتما دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کړي. یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي. د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکټران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري
د دوی زور و چې غواړي دا رقم اوخایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې ښځینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته بیسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ شي او ګار شي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د بڼ نه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې دپاره چې نړیوالو باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسېږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دایسي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسېدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپله سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشټوالي له امله ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویلي دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې کښینو او جلال آباد ښار ته وړو چې 15 یا 16 زره افغانۍ یوازې پر کرایه باندې ځي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نشته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسي. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکی علاءالدین هم د همداراز یو شکایت کړی دی. د ویلي دی چې روغتیایي مرکزونه دومره لیرې دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې وي مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکوونکو نشتون به څومره لویه ستونزه وي. اغلی نظامي، ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ټرین سوي او په زده کړو سمبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکوونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان څخه دا پیدا کیږي چې په نورو ښځو تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکم ده که راسول لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو ته کاچ څه رقم وکړلی شي یو ټیم هغو محل ته دی، حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسوي هدا قلم زای په دوی کا او بغو خلکو ته کومک وکړو. موږ به چې دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وپېنرو ښځې تربیه کړي او د لرو پرتو سیمو ته به حتما موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا نسته به د دې سکو. نو راغله لطف دو سوال جواب کړم. وګوریه چې اوس که د افغانستان د ننه یم چې زه پرې وکړم چې څومره هلته څه خبر ده، خو که هر څو سوله وید کې که هر څو قراري وید کې چې یو غریبه کورنۍ چې په هغو کې یې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې حداقل همدا د 4000 یا 3000 یا 2000 یا کمو زیاتو کرایه ده لاس را وړي چې د ولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض زاید او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کیږي. نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي، یا یې اولادونه په خارج کې دي، څه دی په خارج کې دي چې تابن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري، مور لري، ښځه لري، خپل مریض سره رقم کیږي. ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دي، دی به ټول د خپلې میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداوی کوي. د دو بدبختۍ څخه خو د یم لاس ګریوان دي، دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاسا چاولای دی. نو دا واضح خبره داشت دا یو درغت خطر دی، بار بار میلی چه درغت خطر دی. من فیده دو چه دا افغانستان تولنه دی مکتبونو دی تردلو دی پانتونونو دی تردلو لو فزاریه سات چی امده رقم دی کورانه شیرازه دی کورانه صلح و ثبات دی دو غلارنه نور هم صده مالیه. ام که بس اگلتا کن مریض وی تاسو فکر رو که چه اغا پیسه و نلیری تومره مواجی که ایپو کرنه که تا حالات مخی ترسید تومره در روانی حالتونه هر کسون را خرافی از در افغانستان خلق عجیب وجل که اغا یو مطال آوی دست یو وجنه چه وینه و نسیتی نن اغا رقم وجل که پر روانی حالتون آخده که طولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدی دا کومه سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چی چې تو درګوي خارجیان په رسمیت و پیژنه نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیسنه به صحیح اغه کو. اما دا بدبخت دومره فکر نکا چه دا ما کور که چه دا ما خور، دا ما مور، دا ما لور، دا ها مرزه چه زنی نارینه تا وروستای نشم دا پا کور که مرکینی دا دا بین چی دا ما کور تا تومره صدمه دا یا دا دوازه خبر دا چه دیتا که دا ارزت نلیری یو انا وی بلا خور و مورو مرت ارزت نلیری صدا مرت ارزت نلیری میرمانی عدف میده نو دیتخه خوبی ارزښت ده، اما خود تداب و حساب ده افغانستان ده دیر غد خطر ده، دیر غد خطر ده، دیر نخواله لورست تربله زیادی لورست تربله بزیادی میشی بیانیم چه تو دو که ده افغانستان ده دخمنان و دیر غد لاسته یه ده هر لحاظه بوده خود ده افغانستان خلق بینو چه روانن هیچو کپا به هر که دی که ده کردنه ندی روانی حالتونه یه جور ندی نو پست دو بده چمر نور پروانی حالتونو بیده آخته کی چمر صدما بده افغانستان خلق نور وینی او چمر به افغانستان صدما وینی او ده لیوان و داله بگردی حالتا و رست بله به حالتا ده غلی مسئله ده ترور مسئله ده قتل مسئله ده واضح خبر ده چه کلپی یو طولنه که نخوال منستراغ لیه او فقر لمن و غره ولا فقر تغار و غلا و حال تا دیره تبایی مهند ترکلش. یعنی ازا ایت الفاظ دو تنه لرمه چه ازا سرقم الفاظ دو تبایان کم چه سمره خطر دیه سمره نخوال و سمخیش خو چه خبره وی تشلاس ده ما دخمنه نن بنو مجبور ازا دیوی مور پسپد دیوی لور پسپد دیوی خود پسپد زده یو مطل تیر کمه چه مو دیت تشلافی یو دیدو دیدو یو غش ناورین پا مقابل که تشلافی پا دو مانا دا چه مو نشو یو که دلن یو غش که دلن دشو که یو غش شوی وی مو نخارجی تا ضرورت ایرو پرنو ولی نور نوادونه یو بلتا دومره تردلی نبی نظامونه ایچو ولک دو نظام که داغه تغییر راشی تغییر رانشی زده بل حکومت نده شیلاف سرولش ولی پخپلا دخپل کار پخپلا نشو کرده ایچو بیا نور رو تا بفرمایی نو زده هیف حلفاظ نوستالرم زده دیر غد خطر به افغانستان دان لاتلین که تا امینم
مننه اغلی نظامی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راواړوم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړي دي. د یوه کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته ویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي، خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کیدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کیدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید مونږ تاسو په دې پوښو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کړو چې مخېسي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکړم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولی شو باید وکړو. اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو
یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا رداده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ نسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي. او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړي ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرئ چې دا ووښې، تاسو حق لرئ چې دا ووژنې، تاسو حق لرئ چې د دوی حقوق پایمال کړئ. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان وي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه. دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوری. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لاره وکړئ روغ جوړ باید خورګانی.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشحاله کړم ملالی بشیر خور، ډیر خوشحاله سلم چې پاس له ډیر مودې مساجه واورېدې. زه ستاسو نشانه اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده. ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور درناوی ورته لرم په ډیر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي. د دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلې دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. زموږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کښې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالی بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي، پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نورو کلینیکو ته خورجانې، یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې اجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو وهل چې د دوی دغه نه مراتې خورجانې هغه د ګرچې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوه کیږي ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړله موږ د پدیدا لیدلې د خورجانې چې زمینه مثال د خبرې دغه ته ډېر دوی نه ده برابره کړې بعد برابرې خوندې دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلې نظامی تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي دا کېداسې د دې لامل څه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم. مننه کوم ته کوم اګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نه شو پرمختګ نه شو کړلی هو سالم انتقاد دی. دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري خور لري لور لري بالاخره دغه هوس چې دی چې په زور دی داسې کورنۍ دي چې زور یې نه رسي چې پنځه زره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ. ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکړم؟ د مادري ایل د ابتدایي مثالونه نه دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی. راشه کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داس نړیوال هم خپل هدفونه لري ستراتیژیانې لري چې هغوی په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. ا د تا د نرو د ښه د پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی. دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بستی وګورئ. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږو خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي نه کې هغه خپل هدف لري د تا وطن دی ته پیې او کار دې پیې. نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته که دی رښتیا افغان دی او که نه دی نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي ازان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي، که په ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړ ورته چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر ځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګوي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سفرسته د کورنۍ ده، هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کړئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کړئ، یا تحلیل ونه کړئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یې قانونه قانونه شاته.
بله، ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی واورید. د دې خبرونې وختم نور پای تر سیج د خپل دواړو ملمنو اغلی وژما سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.